द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
نند شنبه خالی ورځ د 2019 کال د مارچ د میاشتې 9 نیټه ده. وخت په خیبر پښتونخوا کې د سهار شپږ، په کابل کې د سهار 5:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 8 بجې دي. په دې سهارنۍ خبری خپرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. امریکا او طالبان د یوې ورځې دمې وروسته په قطر کې د سولې خبرې نن د شنبه یا خالی په ورځ بیا پیلوي. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو ویلي په پاکستان کې له پوځي عدالتونو سره په دغه هیواد کې قانون او انساني حقونه له ګواښونو سره مخ شوي، او په الجزایر کې مخالف سیاسي ګوندونه د ولسمشر عبدالعزیز پر ضد احتجاجونه کوي. او اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. امریکا او طالبان له یوې ورځې دمې وروسته په قطر کې د سولې خبرې نن د خالی یا شنبه په ورځ بیا پیلوي. بل پلو د امریکا یو لوړپوړي پوځي چارواکي ویلي د قطر خبرې له ځینو خنډونو سره مخ شوي چې مراکچیان یې د لرې کولو کوښښ کوي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو دا لړۍ د تیرو یوولس ورځو راهیسې دوام لري، خو د جمعې په ورځ پکې دمه راغله او نن د خالی په ورځ به بیا پیلېږي. که څه هم امریکایي او طالب چارواکي وای خبرې پر مثبت لوري روانې دي، خو دواړه لوري په دې ورځو کې د مذاکراتو د اجنډا په اړه بیلابیل بیانونه لري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې راپور هم لرو. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو ویلي په پاکستان کې له پوځي عدالتونو سره په دغه هیواد کې قانون او انساني حقونه له ګواښونو سره مخ شوي. بلاول بوټو دغه خبرې د امریکا غږ له اردو څانګې سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړي. بلاول بوټو ویلي پارلمان د پوځي عدالتونو منظوري د دې لپاره ورکړې وه چې ترهګر به محکمې ته راکاږل شي او د ترهګرۍ اړوند مقدمو کې به ګواهانو، قاضیانو او مدیانو ته تحفظ ورکړل شي، خو له بده مرغه انصاف ونه شو. هغه وړاندې وویل په پاکستان کې د انساني حقونو نظام هم کمزوری شوی، د بې درکه خلکو خپل خپلوان پرله پسې احتجاجونه کوي او د ریاست مسؤلیت دی چې دغو خلکو ته ځواب ورکړي. په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي کچېری انقره له روسیې څخه د میزایلو سیستم واخلي، نو د امریکا او د ترکیې پوځي اړیکې به له ناوړه پایلو سره مخ شي. د پینټاګان ویاند چارلی سامرز د جمعې په ورځ وویل کچېری ترکیه د اس 300 ډوله توغندي له روسیې څخه راونیسي، نو زموږ پر پوځي اړیکو به یې بدې اغیزې پرېوځي. سامرز وړاندې وویل له دغو ناوړه اغیزو څخه یوه به دا وي چې په ترکیه باندې به د امریکا د پوځي وسایلو د پلورلو بهیر ته زیان ورسیږي، لکه په ترکیه باندې د اف 15 ډوله جنګي جټ الوتکو د پلورلو بهیر. انقرې له ماسکو سره د توغندۍ او د اس 300 سیستم تړون په 2018 کال کې لاسلیک کړی و. په ورته وخت کې ترکیه له امریکا څخه د سلو اف 15 ډوله الوتکو د اخیستلو معامله کړې وه چې ټاکل شوې وه د دې کال په وروستیو کې به ترکیې ته ورسیږي. له ترکیې څخه په یو بل خبر کې راغلی دی چې په ترکیه کې د ښځو نړیواله ورځ د هیواد په کچه د ښځو د وژل کېدو او د هغوی په وړاندې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي پر ضد د ګڼو لاریونونو سره تیره شوه. په استنبول او ازمیر کې په سلګونو مېرمنې راټولې شوې وې او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي غندنه یې کوله. پولیسو د دغو لاریونونو کلک امنیت نیولی و او له کومې پیښې پرته پای ته ورسېدل. د بشري حقونو ډلې وایي په ترکیه کې هر کال په سلګونو مېرمنې وژل کېږي. د سوریې د باغوس ښار څخه د تیرو دوه ورځو په اوږدو کې په زرګونو ملکي وګړي وتلې دي. دا په داسې حال کې چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه هڅه کوي په سوریه کې د داعش دغه وروستی مورچل هم ړنګ کړي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو چارواکو امریکا غږ ته د زیارت یا پنجشنبې په ورځ وویل چې تر شپږ نیمو زرو زیات ملکي وګړو دغه ښار پرېښی دی. دوی دا هم ویلي چې په دغو کسانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د داعش په سلګونو کورنۍ شامل وي. په الجزایر کې مخالف سیاسي ګوندونه د ولسمشر عبدالعزیز پر ضد احتجاجونه کوي. عربي میډیا خبر ورکوي چې په الجزایر کې د ناروغ صدر عبدالعزیز په 5 وار انتخاباتو کې د برخه اخیستلو پر ضد د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د احتجاجونو لړۍ تند شوې ده او دغه هیواد پوز د پایتخت الجزیری او د ملک د نورو برخو ترمنز لوی لارې تړلې دي. د صدر عبدالعزیز پاړه ویل کیږي چې د سویټزرلند په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي دی به له چین سره داسې یو سوداګریز تړون لاسلیک نه کړي کوم چې ډېر زیات ښه نه وي. ترامپ دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په داسې حال کې وکړې چې له سپینې ماڼۍ څخه طوفان ځپلي جنوبي ایالت الاباما ته روانې ده. امریکا او چین د تیر کال راهیسې په خپلو کې د ټکسونو پر سر په سوداګریز جګړه کې ښکیل دي. سپینې ماڼۍ پتیلې ده چې د دې کال په وروستیو کې به په فلوریډا کې د ترامپ او د چین د رهبر شي زنګپینګ ترمنز یو سرمشریزه جوړه شي. د دغې سوداګریزې لانجې له امله د چین اقتصادي وده هم زیانمنه شوې ده. او ورسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي هغه به ډیر زیات مایوس شي کچیرې شمالي کوریا یو ځل بیا اټومي ازموینې پیل کړي. ترامپ د جمعې په ورځ وویل هغه د خپل کاري دورې پر مهال له شمالي کوریا سره د امریکا اړیکې ډیرې ښه کړې دي. ترامپ وویل کله چې زه واک ته راغلم نو د اوباما د دورې نه د شمالي کوریا مسله د یو بحران په توګه راپاتې وه او موږ ته به یې ویل چې تاسو به جګړې ته ځئ که هغه غواړئ او کنه. ما ته هر څه ګډوډ پاتې وه، خو ترامپ وړاندې وویل اوس ازموینه نه ترسره کیږي او هیڅ هم نشته، ګورو بچی نور به څه کیږي، خو که یو ځل بیا ازموینې ووینم نو ډیر زیات به خوشینه شم. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا د وی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډي سي له سټډیو څخه اوري. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، امریکا او طالبان له یوې ورځې دمې وروسته په قطر کې د سولې خبرې نن د خالي یا شنبې په ورځ بیا پیلوي. بل پلو د امریکا یو لوړ پوړي پوځي چارواکي ویلي چې د قطر خبرې له ځینو خنډونو سره مخ شوي چې مرکچیانی د لرې کولو کوښښ کوي. د دغو خبرو په اړه نور معلومات به زموږ د همکاري منظر شهید پر راپور کې واوري.
د امریکای او د طالب استازو ترمنځ په قطر کې د مذاکراتو د موجوده ناستې خبرې د جمعې د ورځې د وقفې وروسته د خالي یا شنبې په ورځ بیا پیلېږي. بلې خوا د امریکایي پوځ یو لوړ رتبه چارواکي ویلي د قطر خبرې د ځینو خنډانو سره مخامخ شوې دي چې مرکچیان یې د لرې کولو کوشش کوي. د فریقینو ترمنځ د خبرو دا موجوده پنځمه ناسته د تیرو یولس ورځو راهیسې دوام لري، خو د جمعې په ورځې پکې د وقفې وروسته به د خالي یا شنبې په ورځ بیا پیلېږي. امریکایي او طالب مشرانو ویلي خبرې په مثبت لور روانې دي، خو دواړو خواوو په نږدې ورځو کې د مذاکراتو د اجنډا په اړه متضاد بیانونه جاري کړي دي. د طالبانو سره مذاکراتو کې د امریکایي پلاوی مشري په افغانستان کې د امن لپاره د امریکایي خاص استاذ زلمی خلیل زاد کوي. د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد د جمعې په ورځ په یو بیان کې طالب نمائندګانو د امریکایي مرکچیانو سره تفصیلي بحث کړی چې توجه د افغانستان څخه د ټولو خارجي اشغالګرو ځواکونو په انخلا او د طالبانو په دې ضمانت وو چې خپل هیواد به بیا د ترهګرۍ مرکز جوړېدو ته نه ورکوي. د امریکې د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ترجمان رابرټ پیلیډینو د دې هفتې په شروع کې په واشنگتن کې یوې خبری غونډې ته وویل د قطر په مذاکراتو کې د طالبانو په ممکنه ډزبندۍ او په بین الافغاني مذاکراتو کې د طالبانو په شرکت هم خبري کیږي، خو طالبانو تر دا وخت د افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو نه انکار کړی دی او وایي تر څو د خارجي ځواکونو په انخلا او د ترهګرۍ خلاف په معاملاتو د لوزنامې تفصیلات نوي فیصله شوي ډزبندۍ ته به غاړه نږدي. طالبان وایي کچيري د ډزبندۍ په موضوع خبري پیل کړي نو په صفونو کې د اختلافاتو راپاریدلو امکان دی او د جنگ په میدان کې فعالیتونه کمزوري کېدي شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وویل چې ځینې افراد او حلقې خبرو سره نور موضوعات تړي، نو یا خو ناخبره دي او یا څه بل اجنډا لري. طالب ویان وویل چې په کار نه ده دغه ګونګوسو ته توجه ورکړی شي. د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د امریکې پوځ یو جنرال د کانګرس د ایوان نمائندګانو د پوځي چارو کمیټې ته وویل د طالبانو سره د خبرو په موجوده پړاو د افغانستان نه ځواکونو وستلو ته اړتیا نه لري، ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه د امریکایي ځواکونو ملاتړ ته ضرورت لري. د امریکایي پوز د مرکز کمانډ مشر جنرال جوزف وویل چې موږ د مذاکراتو په ډیر ابتدایي پړاو کې یو. د یوې خوا هم څه معاهده نه ده شوې، نه موږ او نه هم دوی یعنی طالبانو له لاسه څه ورکړي دي. کله چې د جنرال ووټل نه تپوس وشو چې آیا په موجوده خبرو کې طالبانو ویلي چې د افغانستان اساسي قانون به مني، د تشدد نه به لاس اخلي او د القاعدې سره به خپل اتحاد ختموي، نو هغه وویل چې هغوی یعنی طالبانو داسې ډول څه بیانونه نه دي ورکړي. جنرال ووټل وویل چې د طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د خبرو بنیادی توجه په یو داسې چوکاټ جوړولو ده چې په نتیجه کې بین الافغاني مذاکرات وشي، خو هغه زیاته کړه چې په دې کې ځینې خنډان شته چې له وجې یې طالبان د افغان حکومت سره د خبرو نه منع کوي. جنرال ووټل نور څه وضاحت وړاندې نه کړو، خو ویې ویل چې د افغان میرمنو د حقونو او د امن په بهیر کې د میرمنو د ونډې په رنګ موضوعاتو به د امریکایي ځواکونو د انخلا په اړه د معاهدې وروسته په بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې وشي. د کانګرس په اورونه کې د کانګرس غړو وویل چې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دوی په وروستیو خبرو اترو کې ښاغلي غنی ورته دا خبره واضحه کړې ده چې د طالبانو سره موجوده خبرو ته اهمیت نه ورکوي، ځکه چې د هغه جمهوري حکومت پکې نه دی شریک. خو نوموړي جنرال وویل چې د زلمی خلیلزاد سره د خبرو او سلا مشورې نه ورته دا خبره معلومه شوې ده چې ښاغلي خلیلزاد په باقاعده ډول د افغان ولسمشر سره سلام مشوره کوي. په خطر کې د خبرو په اړه نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د خطر وروستیو خبرو ته ځکه هم تمه زیاته ده چې د طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر پکې برخه لري. وایي د هغه ګډون هیلي پیدا کړي دي چې کیدای شي طالبانو مذاکراتي ډله په خبرو کې په خپله د پرېکړې واک ولري، نه دا چې په پاکستان کې میشتو خپلو مشرانو ته په تمه شي. ورځپاڼه وایي په دوحه کې روانې خبرې تقریبا هر ورځ د ماښام تر لمانځه وروسته په داسې حال کې پای ته رسي چې یوه ښځینه موسیقاره د هوټل په لوی تالار کې د هغو پردو شاته چې طالبان او امریکایي استازي پکې خبرې کوي پیانو غږوي. خو وایي طالبانو په خپله واکمنۍ کې پر موسیقي بندیز لګولی و.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
کو د افغانستان د سولې د راپور ترڅنګ بل مهم راپور دا دی چې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو ویلي په پاکستان کې له پوځي عدالتونو سره په دغه هیواد کې قانون او انساني حقونه له ګواښونو سره مخ شوي. بلاول بټو دغه خبرې د امریکا غږ له اردو څانګې سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړي. د نوموړي د دغه مرکې غټکی زموږ همکار نوشروان قلندر په دې راپور کې راټول کړي.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو د وایس اف امریکا اردو څنګ سره د مرکې په وخت ویلي دي چې د بده مرغه پوځي عدالتونه په انصاف ورکولو کې پاتې راغلي دي او په پارلیمان او د هیواد په عدالتي نظام پوښتنې روچتیږي. د دې ترڅنګ بشري حقونه هم کمزوري شوي دي. پاکستان کې زیاتره پښتانه او بلوڅان د سو کلونو راهیسې د ریاستی ادارو په ضد احتجاجونه کوي چې پښتانه او بلوڅان تر کلونو کلونو بې درکه کوي او اکثره بیا وروستو لاشونه پیدا شي. د پښتنو په سیمو کې د پښتون تحفظ موومنټ فعالان او په بلوچستان کې د وایس فار بلوس مسنګ پرسن په نامه سازمانونه په دې لړ کې تر ټولو زیات احتجاجونه کوي. پاکستان کې د لادرک خلکو د ستونزې په اړه بلاول بټو وایس اف امریکا ته ویلي چې دا یو انساني بحران دی.
یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے کہ فرام بلوچستان ٹو اسلام آباد families of missing persons have been protesting, agitating.
دی وای چې د بلوچستان تر اسلام آباد پورې د لادرک شو خلکو خپل خپلوان احتجاجونه کوي، غوښتنې کوي او خپل حقونه غواړي. او دوی معلومول غواړي چې به درک عزیزان یې اخر سشول او چرته دي. دوی غوښتنې دا هم کوي چې دوی ژوندۍ هم دي او کمړه. دغه خلک دا هم غوښتنې کوي چې به درک عزیزان یې په سو جرمونو کې ککړ وینو باید حکومت ورته وای چې تورونه پیسې دي. دی وای زه دا احساس کوم چې دا د ریاست ذمہواری ده. وایس اف امریکا سره د خصوصي مرکې په وخت بلاول بټو د پارلیمان او عدالتي نظام د بشري حقوقو د معاملاتو خکولو ترڅنګ په یو شمیر نور موضوعاتو هم خبرې تری کړې دي. بلاول بټو د پوځي عدالتونو په اړه باندې د یو پوښتنې په ځواب کې وویل،
ملیٹری کورس ایک شارٹ ٹرم میجر تھا اے پی ایس کے بعد جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا تو یہ سوچ تھا کہ
دیوائی پوجی عدالتونه د لنډ مودې لپاره پور تکړه شوی یو ګامو، او دغه عدالتونه د آرمی پبلک سکول د برید وروسته د کامی ایکشن پلان د لاندې قائم کړی شوی، او په هغه وخت کې پوجی عدالتونه په دې سوچ جوړ کړی شوی چې تر هغه چې په عدالتونو کې اصلاحات راوستي شي د ترهګرو په ضد مقدماتو کې د گواهانو او د قاضیانو تحفظ به یقیني کولی شي، او د مجرمانو په ضد د مقدماتو پیروي کې راپی خندان به لری کړی شي، او د دې لپاره د پوځي عدالتونو د نظام منځوري ورکړې و. د پوځي عدالتونو د نظام منځوري په کال 2015 کې د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ګوند په حکومت کې پارلیمان کې ټول سیاسي ګوندونو په شریک ورکړې و. بلاول بټو په دې اړه وایي،
فورچونټلی دو سال بي دی واز سپوز ټو لاست اونلی 2 ایئرز دی اینډډ اپ لاستینګ 4 ایئرز اند
دا بدمرغه دغه عدالتونو ته اول 2 کال او بیا 4 کال ورکړی شو، خو په دغه موده کې د پوځي عدالتونو نظام انصاف ورکولو کې پاتې راغی، او په دغه موده کې د قانون د حکمرانۍ تصور کمزور شو، د غرنګ عدالتي نظام هم کمزور شو، او یو قانوني خلا پیدا شو چې په نتیجه کې بشری حقوقونه هم کمزور شول. پاکستان کې د بشری حقوقونو ډلو او اکثره قانون پوهانو د وړمبې ورځې څخه د پارلیمان په دې رول سخت نیوکه کړې دي چې ولې د پوځي عدالتونو منځوري ورکړي. بل بلاول بټو وای،
ان هم کب تک اکسترا اورډینری سټپس لینګي اون د
بلاول بټو وای چې اخر تر کومه پورې به د ترهګری او توندلاریتوب د ختمولو لپاره غیر معمولی ګامونه پورته کولی شي. د داسې ګامونو په نتیجه کې په پاکستان کې د جمهوریت نظام او بشري حقوقو ترمنځ اړیکې پیچیده شوې دي، او دغه سو وجوهات چې لوجې داسې ګامونو پورته کړی شول چې په پارلماني نظام پښتنه راپورته شوې. بلاول بټو په سیاسي ګوندونو او پارلمان هم نیوکې وکړې، او وی ویل زما په شمول چا هم پارلیمان ته هغه رنګ اهمیت ورنه کړلو. د نواز شریف د حکومت په وخت کې به وزیر اعظم پارلیمان ته نه راتللو. د غرنګ چې کله عمران خان اپوزیشن لیډر وو نو یو موقع هم داسې نه پریښو دی چې د پارلیمان د بدنامۍ باعث وګرځي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
قدرمن اوریدونکو لملتیامو یو نړۍ مننه، او وسم رزو یو نړیوال راپور ته په الجزائر کې مخالف سیاسي ګوندونه د ولسمشر عبدالعزیز پر ضد احتجاجونه کوي. په داسې حال کې چې نوموړی د مهال د سویزرلند په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی. زموږ همکار بختور شابری دا راپور لري.
عربی میډیا خبر ورکوي چې په الجزائر کې د ناروغ صدر عبدالعزیز بوتفلیکا په 15 وار په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو په ضد مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د احتجاجونو لړۍ توند شوې ده. او دغه هیواد پوز د پایتخت الجزیره او د ملک د نورو برخو ترمنځ لوی لارې تړلې دي. صدر عبدالعزیز په اړه ویل کیږي چې په سویټزرلند کې په یو هسپتال کې د درملنې لاندې دی. عربی میډیا د جمعې په ورځ په پایتخت الجزیره کې د مخالف سیاسي ډلو لخوا روان احتجاجونه نیغ په نیغه په خپلو ټي وي چینلونو خپاره کړل، چرته چې په زرګونو مظاهره چیانو د مرکزي ډاکخانې او میډی سکوئر یا چوک کې د صدر عبدالعزیز په 15 ځل په انتخاباتو کې د ودرېدلو په ضد نارې وهلې. د عربي میډیا په چینلونو وښودل شول چې د الجزایر امنیتي ځواکونو صدارتي محل ته تلونکې ټولې لارې تړلې، او مظاهره چیان هڅه کوي چې ځان دغه ودانۍ ته ورورسوي. یعنی شاهدین وایي پولیسو په مظاهره چیانو اوښکې بیونکي گیسونه ورشتلي چې په زرګونو شمیره کې قهرېدلي مظاهرین په شا وتنبوي. هر څه عربي میډیا د صدر عبدالعزیز د ځای په اړه متضاد خبرونه ورکوي. خو داسې ویلی کیږي چې صدر عبدالعزیز ناروغه دی او د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې په یو هسپتال کې داخل دی. عربي میډیا وایي مظاهرینو سویټزرلینډ کې هغه هسپتال ته هم ټلیفونونه وکړل چې معلومه کړي صدر عبدالعزیز رښتیا هم دغلته داخل دی او که نه. د الجزایر میډیا رپورټونه وایي په مشرقي ساحلي ښار کانسټینټین کې وکیلانو د عدالتونو وړاندې احتجاجونه کړي او ګواښي کړی که صدر عزیز په پنځم ځل هم صدارتي انتخاباتو کې برخه واخیستله نو دوی به د وټونو د څارنې کار نه کوي. هر څه که مظاهرچیان د صدر عبدالعزیز د زیږی په اړه معلومات نه لري، خو د الجزایر سرکاري ټلویزیون د صدر عبدالعزیز لخوا د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت سره یو ویډیو پیغام خپور کړو چې پکې په هیواد کې د ښځو د کار ستاینه او ورسره د امنیتي ځواکونو د رول ستاینه هم شوې ده چې وایي د ګاونډي عربي هیوادونو په څیر خونړي احتجاجونو نه یې الجزایر بچ ساتلی دی. ځینې رپورټونه وایي د صدر عبدالعزیز د سیاسي پارټۍ یو شمېر غړو استعفاګانې هم ورکړي دي، خو د صدر پلویان دغه رپورټونه دروغ بلي. په الجزایر کې ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې صدر عبدالعزیز بوتفلیکا سخت ناروغه دی او که چېرې هغه په دې دوران کې مړ شو نو په هیواد کې به یو پرامنه سیاسي بدلون ته لاره هواره شي. څېړونکي نورالدین خټل العربیه ټلویزیون ته ویلي سیاسي مشران د دې اړې ګړې د ختمون دوه لارې په پام کې نیسي. یوه خو دا چې صدر عزیز په خپله خوښه حکومت پرېږدي او اقتدار پارلیمان ته وسپاري، او دویمه لار یې بیا دا ده چې صدر نه د هیواد د آئین د آرټیکل 102 لاندې د ناروغۍ له کبله د واک پرېښودلو غوښتنه وشي. د الجزایر د پوځ مشر جنرال احمد قید صلاح څو وارې ویلي پوځ به چرې هم په هیواد کې د اړې ګړې یا خانه جنگۍ اجازت ورنه کړي.
اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوی ته غوږیستی. اوس هم راځو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د مارچ په 8مه وه په پېښور کې یوه غونډه شوې. دغې غونډې ته یو شمېر مېرمنو ویناوې کړي. دوی په دغې غونډه کې څه غوښتنې څه خبرې کړي، دا به د ډیوی د خبریالې صادق قاسم شاه په راپور کې واورئ.
خزو عالمی ورځ یا اتم د مارچ ورځ باندې خزو پیښور کې مارچ وکړو. دوی د خزو د حقونو او ازادۍ ترانې ویلي او بیا یې د پیښور پریس کلب نه بهر په لاره مارچ وکړو. په دغه مارچ کې ګډون کوونکي د خزو د حقونو لپاره आवाज پورته کوونکي جمیله ګیلانی ویل د خزو د حقونو مبارزه په ګټو دا د خوشحالي ورځ ده.
په دې ورځ په اتم د مارچ په ټوله دنیا کې خزو ته یو امبارکه روزوی دا دا هغه سټرګل مونږه یادو چې مونږه به دا خپل سټرګل د خزو د تحریک دا سټرګل مخ کې بوزو او مونږه به د خزو ته برابر انساني حقوق چې دی هغه به حاصلو.
د خزو د حقونو لپاره आवाज پورته کوونکی ګلالای اسماعیل هم په دې ورځ د خزو د حقونو او د امن غوښتنه وکړه. خو ګلالای اسماعیل دا هم ویل چې ترسو د پاکستان په خوانی قبایلی علاقو خزي امن اون ګوري د خزو د حقونو مبارزه به جاری وي.
زمونږ د حکومت نه دلته دا غوښتنه دي چې دلته د کورنی تشدد خلاف زر تر زر قانونه جوړ کړل شي، د خزو تحفظ لپاره د حکومت بندوبست کی دلته دي چې کم انفارمل سیکټر کې کم خزه کار کوي دا غي د پار غي باند غي د پار د هم قوانين جوړ شي چې دا غي د حقوقو تحفظ کړل شي، او دلته دي جبري دلته چې کم د امن عمل د پاغي کې د خزو شرکت ضروری جوړ کړل شي، جبري ګمشدګي د ختم کړل شي، دلته چې کم خلک به درګه شوی دي او په کمپونو کې زمونږ کم خويندي اوسي کی غي د واپس کورونه تورې کړی شي، غي د کورونا سم کړل شي، امن دراو سره شي چې زمون خويندې د کمپونو نه راوز خپل کورون ته راړ شي، او دین علاوه مونږ دا هم څه خبر کوم چې په خیسور کې کومه خويندې دي، وزیرستان کې کومه خويندې دي، هغه زمونږ خويندې دي سونه پوری غي د حق نه ملاو شوی، سونه پوری غي د امن حق نه ملاو شوی، مونږ خپل مونږ دانه شو کړل چې دلته امن دي.
خو د خیبر قبایلی ضلع جمایمه افریدی ویل دا خوشاله ده چې په دومره غټه کچه خزي د خپل حقونو لپاره راجمه ولیدلې،
یو قوم ما پرتا نشی مخکی کې دای چې سو پیرا هغه خزی نه مخکی یو قوم ما پرتا ترکی نشی کولې چې سو پیر دا هغه خزی چې دای هغه تخپل رائټس نه ملاو شوی هغه تخپل حقوق نه ملاو شوی او چې زکم علاقې نه تعلق ساتم هغه کې اوس ډیر په هر هغه لې دا اوس ډیر خلک چې دی هغه هغه دا منی چې ایجوکیشن خزو د پاره سونه ضروری دی ته ځان ایجوکیټ کې ته ځان کې په هر اولی نو زنه ډیر زیاته خوشاله شم چې
د فیمینست فرایډی نومي د ښځو د حقونو یو تنظیم یو فعال کارکون ګلالۍ وویل دوی د دې مارچ کولو په حق کې ځکه وو چې په ټولنه کې د ښځو صحیح ځای او د حقونو نه عام خلک هم خبر شي. ګلالۍ وویل دا غواړي ښځې هم انسان وګڼل شي ځکه چې دا به ډېرې مسلې حل کړي.
خزی چې دی هغه ایکول هیومن بینګز دی خزی سړی او ټول جنډرز چې دی هغه بالکل یومرا انسانان دي. نو چې د ټول ناول نه دا خبره وشي چې هغه خزی او سړی یو بل یو شان انسانان وګڼي نه کې دا خزی دو دا سړی دی او دا هندو دی او دا کافر دی او دا عیسائی دی او دا دا د دې فرقې نه تعلق لري دا د دې نه ډېری زیاتې مسلې د دې نه به اول حل شي.
سادیہ قاسم شاه وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پیښور.
ترنو قدرمن اوریدونکو بیا هم د خزو د نړیوالې ورځې په موضوع پاتې کیږو. رښتیا پټه د پاتې نه یي چې وروسته د بی بی شیرینې په خبرونه کې به هم زمونږ دوه قدرمن همکاران منظر شهید او صدقه جان په همدې مسله باندې له تاسو سره خبرې کوي، د تاسو غږونه او تبصرې به خپروي. خو په پیښور کې یو شمیر مازوري مېرمنې یا خويندې دوی هم راټولې شوې دي او څه غوښتنې لرلې دوی په ژوند کې له ستونزو سره مخامخ دي. دا به د ارشد مومن په دې راپور کې ووري.
زمانوم افشان افریدی دی اور دلته کې 8 مارچ حوالی سره انټرنیشنل وومن ډے دی نو هغه مطابق موږ دلته کې راغلی یو اور چې کوم زنانې دي وې ډیسیبلیټی دي هغه موږ ټول دلته کې راغلی دي دی ورسې ته پاره بل دلته کې موږ پبلک ته پبلک کې موږ دا یو میسج کنوي کو چې به کوم ته خو زی راکړل شي یو ښه ماحول راکړل شي نو موږ ډیر څه کولی شو او دا یو قسم ته نن ورځ خو د زمیم زنانه خو هر ورځ هغه د پاره د ازادۍ ورځ کې دی شي کچلی زموږه معاشره چې دا خبره تسلیم کړي کبیا موږ وګورو نو یو زنانه چې وی هغه موږ چې ډیسکریمینیشن دا غي سره کیږي خو زمیم چې زموږ سره ډبل نه ټریپل ډیسکریمینیشن کیږي هغه په دې باندې چې یو خو چې یو خزه وی بل چې بیا وسره مزوري شي او درې وسره دا چې زموږه کلچر په غلطه طریقې باندې استعمال شي نو هغه کې دای چې دا زنانه چې خود خپل ځان کې دی وي خو یو بل دای چې هغه د معاشري کې دی هم شي نو نن ورځ چې دی لکه څنګه موږ دلته کې ځان ته یو اکټیویټي وکړله نو زمیم دا شانې په هر ځای کې قومي سطح باندې په هر زمیم په هر پروونس کې دا شانې کې پکار دی هر صبح کې پکار دي شنو ورکوټي ورکوټي پروګرامونه کېږي منعقد کېږي چې په هغه کې دا شانې کې مزوري جنې کې رابللې
زمانم شناز دے اور پہ خبر نہ غلے ما اور ما پ آلچی کی حصہ غست لیدا اور مطلب دینن اور اسی حوالے سے زدا ویل غاڑ میں چیز غسی ایکٹیویٹی پکا دا نارمل کے نارمل دپار خڑی زیادہ ایکٹیویٹیز بھی لیکن اغا ڈسیبل دپار بالکل ایکٹیویٹیز نشتا دین دا سی مطلب پورا زمو پاکستان کے ہر یوز کی مطلب ڈسیبل دپار دا سی ایکٹیویٹیز پکار دی چی اغی مخ کی راشی اغی مطلب خپل کم قابلیت دی اغی مخ مخ راشی زوستل ما زماتا مطلب آج شری پہلا مال ډیر مشکل لگے ما چیز نشم کولے خو ہمت میں ہونا بھی الل ما اسٹڈی سرا سا ما فسٹ ٹائم اسٹڈی کرے سیکنڈ ٹائم ماں از اسٹیڈیم تو تھے ماں پریکٹس کرے دی ان شاء اللہ زما اس 17 میٹر شوٹر ایم گولڈ میڈلسٹ ایم اور کراچی تو تلوم آگے کی زموں نیشنل چیمپئن شپ گیمز ہوں آگے کی ماں چکم جھنکوں کے فیمیل کی ماں فسٹ پوزیشن آگے سے لی دی
دادا وی او اے ڈیوا اخبار بندا زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.